بیام سلام سهار په خیر په افغانستان کې 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم شمشاد زدران تخنیکی چاره مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ طالبان وایي نوې حکومت اعلانوي خو نن او سبا کې نه
اعلام حکومت جدید برای پرتوهای درست نیست ما انشالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم هم قریب انشالله خواهد شد
په پنچی رو باندې د جګړې دواړه خواوې طالبان او د مقاومت ډله یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کرلی ماینونه وباسي
وز زازمین والیم دوه می پیل لاس ورکړي یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني یو می ګردل لاس ورکړي یاندا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې دا ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسېږي
هند ته بریالي شوی افغان ماسلان وای برخلیک نامعلوم ده
د هند سفارت د روان حالت لامل هند انتقال شوی دغه ستونزې سوچند ډیره کړی ده زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم لمنګ سره شاوخوا زر ماسلین چې د هند بلابیرو په هنتنون ته بریالي شوی
او منظور پښتین د محسن داور لخوا د نوی ګوند اعلان پاره شوی
نه هغه نور د دوی کول او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري
بیا هم خراغلی رازو د پروګرام پیل ته په سر کې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرټکی د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره 1 میلیون یورو مرسته کوي یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی او زهرجنه پوڅکی خوړلې وه پرون مړ شو او د روسیې ولسمشری ماڼۍ ویلي دي ولادیمیر پوتین او جو بایډن تر اوسه پورې د افغانستان په اړه رسمي خبرو پریکړه نه ده کړې پوره خبرونه د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی میرمن سیګریت کاګ پرون په انقره کې د ترکیې د بندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره لکتنی ورسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته تللی وه چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري د کابل هوایي ډګر به ژر پرانیستل شي محمد بن عبدالرحمن افتانی پرون په دوحه کې خبر اعلان ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونې بهیر دوام لري قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته وویل د کابل په هوایي ډګر کې د قطر او ترکیې ټیمونه په کار بوخت دي او کابل ښاروالي د پاکولو چارې بشپړولو ته نږدې کړې دي
نیاز به خرید او پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي ژر به هوایي ډګر فعال شي
نه خواد گذشت کې میدان فعال خواهد شد
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایی ډګر د ترمیم لګښت خای 50 میلیون ډالر ته ورسیږي ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیه سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې د ترکیه رسنۍ د خپل واد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد بل اروپایي اتحادیه سره داسې کومه معامله ونه کړې چې یوازې د پیسو په بدل کې خپل خاوري اروپا ته د افغان کډوالو مخاوني سي چاوشغلو پرون همدارزو ویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کومې واد لوري وېستل شي په خپل خاور کې ونه مني د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې ژوند په خطر کې او په لومړي پړاو کې د قطر بحرین او متحده عربی اماراتو په شان په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په دې باب چې ک اروپایي اتحادیه پیسې ورکړي چې افغانان په خپل واد کې وساتي وویل ترکیه په دې برخه کې له اروپایي اتحادیه سره همکاري نشي کولای ازادي رادیو نه خبرونه ته وغوښتل یو تن له هغو افغان ماشومان چې پورسته ورځو کې له کابل پولن تر سوال شوی او زهرجنه پوز کې خوړلې و پرون مړ شو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومان او د ډاکټر روختون ډاکټران وای دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپکلند د زیګر د پیوان جراحي عملیات بریالي ښکاری خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولې او لدی کابل حال نازک ده. دا دوه ورونه او یو خوري 13 ونی ورسته لدی پروختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړي وارثات نګدې د پودکووالیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نګدې ل زنګلڅ خزارجن پوڅکه راوړي او خپل ماشومان ته ورکړي وي. د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبر اعلان ته ویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه یو بل سره په تماس کې دي خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم پریکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبري وکړي. د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید وای د امنیتی ګواخ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې بند کړی ده. شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې لرسنې سره غږیده وویل د پاکستان امنیتی ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوې. د پاکستان د کورونې چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانسته ده. سکاتلند وای د سکال د جون لمیاشت تر اوسه پورې یو سلو شپیتو افغانانو ته پناه ورکړی ده. د سکاتلند بهرنی چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ادنبرا په هولی روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ترسیدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هیواد تښتي. دا هم ویل تر اوسه پورې یو سلو شپیتو تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کمومره لوبغاړو لوبډلې پرون بنگلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له 19 کلونو لوبډلې سره څو مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک د افغانستان او بنگلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دې سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې 55 سوریزو او یوې څلورزنی لوبه کې ګډون دی.
د خارلی هوتاک په وینا دا سیالي په آسیایي او نړیوالو لوبو کې د دوړ لوبډلو د چمتووالي لپاره مهمه وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي radio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي داسې کوم نخ نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سم دستي پر رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنی په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عربی امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل. د چارو کتونکو په افغانستان کې داسې حکومت چې نړیواله ته د منلو وړ وي د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کابل لنیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي. خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کال پخوا په پرتله دریزونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنج شنبه وویل چې نوی حکومت به په څو ورځو کې اعلان شي. خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوی حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي. خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبر رد کړ چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلان شي.
حکومت جدید برای پرتوی درست نیست. ما ان شاء الله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه دای مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوال مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلې اقتصادي ډیر کمزورې شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني. خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی اراده وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپل ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
لتیرو څو ورځو راهیسی طالبان او مخالفان د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنچیر د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې وازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنچیر پر سر وروسته له دې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو د خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شوتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشروبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای
زموج ځواکونو لټول خواو حالت د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاط
خود طالبانو مخالف او وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولی وای چې پنجشیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډی کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره حدس وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې حدس ناکام شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشان که با خود بردن نتانسته بودن ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وشلی او 200 نیوی نور ټپیان کړی دي. خو طالبان د خپل مخالفانو ادعا ردوي. هر لورې مقابل خواته د درنو مرشوبلو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماينونه وکاږي چې د دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس دا زماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانی وژلي هم دي. دغه ماینونو ډېرې برخې په په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کاره شمیرې نه خي خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبلا اوښتی ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. موږ غوښتنه ده دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی ماینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي.
د ماینو په اړه باندې بلې وو ماینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي. هیوادوال ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې کارونه روان لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی افغان محصلان وایي د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشتوالي له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. شاوخوا زر تنه دغه افغان محصلان چې د آی سی سی آر پروګرام له لارې د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوي غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نشي د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي. خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدې. د غبرسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي. د مارچ څخه تر جولای میاشتې پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پر سږ کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي ترڅو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزی په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري شاید سلګونه بریالی شوي محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی له کابل وتلی دی نو دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د محل د هوایي چلند یو مسلکي ډله د کابل په حمید کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډېر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاری او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار سوي دي، هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکي چارې او د پاکاری چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه که محصلین دي که په هره برخه کې بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هېواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هېواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډېر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته پر راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې د وبشتخړو هیوادو د پنځشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څېړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورځپاڼې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. شغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د ده په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بل خبرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. ډومینیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته ډومینیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغلی راب په کور دننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم ویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونه میل آنلاین په خپله تازه ګڼه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خپره کړې ده او د الجزیرې د یو خبریال په وینا لیکي چې دې میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاری او داسې فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزی قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزی په وینا لیکي د امریکایي پوځیانو د وتلو په وخت درې اویا الوتکې او هلیکوپټر تخریب شوي دي. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي او لیکلي دي چې د امریکایانو د عمل طالبان نهیلي کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیرې خبریال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبان ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا اته څلوېشتال وته کې چې امریکا او متحدانو یې نه دي وړي او نه دي تخریب کړي وو طالبانو ته رسیدلې دي. خبرونه بیا لیکي د ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک تر لاسه کړی چې تر لاسه هغه یو دونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو ترڅنګ امریکا 200 ملکی امریکایان او بیا زغروال ګاډي او وبشتوم به هم شاته پریشي.
وسام ورزو پاکستان ته د هغو افغانانو د ستونزو په اړه راپور درته خبر کو چې د پاکستاني چارواکو د محدودیتونو په خاطر د پاکستان او افغانستان د پولو په منځ کې سار پاتې دی او دی خواته نه راپریدي. دوی شکایت کوي چې خپل وخت د سنیدو په وخت په تورخم کې د سخت کړاو نتیریږي. افغانستان ته د اوکټو په وخت په بیا بیا لکتر لګه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد ګوري او د دې لپاره اوږد انتظار کوي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د فرهاد شینواری رپورټ.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف ای ای کسټم او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیکس سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د ایواز اف ای ای د دوی اسناد وګوري او نور ادارې تنگ نکړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. د وای په تورخم د سختي و ولدي ویری افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپریږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کوم ته جلال آباد کې دلته بس کار روزګار دلته کوي 15-16 کال کېږي. په کوټه راغلی دا 3 میاشتې کېږي چې نه وتري دستي سات دا ګیر چې خلاصي بیا بزو ده. ډېر مشکل افغانانو ته چې آسان شي او صحیح زی او راضی لارکه.
د تورخم ترانسپورټ اډي یو ټاکسي ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافر پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
څاګېټر وخت بندي ورسه کله مریضان وډول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسه تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسه نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان ودرولې بس ګېټم بندي نی ټیم ار وخت مونږ دا غواړو ورسه چې بس دا ګېټ کولو شي خلکو تم تکلیف نه مونږ تم تکلیف نه دی غوانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راضی او خلک نه پازابې گی ورسه دي.
د تورخم تنظیمي چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف ای ای کسټم او ان ال سی ته دا مواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوبو کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوی او دغه اداروي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي را داخلي دی خو یوازې خپل هیوادونو ته پرېستنې دی شي او دغه ګامې د کورونا د خبرې دود مخنیوي لپاره پورته کړای شي په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړای او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یو غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حل زلي بحال کړي. خود مسافرو د تګ راتګ پاړې پاکستانی چارواکو سره لاس نه دی ویلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربه شو بیرته کابل ته طالبان وای د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي. د طالبانو دی یو مقام د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي ډګر د بیا فعالیدو لپاره لقطر هیواد څخه یو تخنیکی ټیم کابل ته راغله. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر چې وخت له فضا څخه په ورس کې شاوخوا 400 بارون کې او د مسافرو تیاری تیریدلې خو نن د غشمیر صفر تر حکته شوی. د طالبان وای دوی دې ډګر بیا فعالیدو لپاره کار کوي. د طالبان وی سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي رډیو ته وویل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د پاکېدو چارې بشپړې شوې او د تخنیکی سیستمونو د بیا فعالیدو چارې هم پیل شوې دي. د دې سرچینې په حواله د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د بیا ژر فعالیدو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ډله هم تیر ورځ کابل ته راورسېده. په کابل کې د حامد کرزی هوایی ډګر نه وروستي امریکایي پوځیان د اګست میاشتې په 13 نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید. امریکایي پوځیانو له وتلو وړاندې په هوایي ډګر کې شته سیستمونه او وسایل ویجاړ کړي وو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لولري په خبره شوې او راپورونه کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ ګوټ ګوټ ته تګ راتګ کوي. د معلوماتو لمخې له دې ډګر څخه په میاشتنی ډول له 300 څخه تر 1500 کورني پروازونه کیدل چې شاوخوا 1500 کسان د افغانستان ګوټ ګوټ ته انتقالول. همدارس په میاشتنی ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه هم له دې ډګر څخه کیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د خبرو شوي او معلوماتو لمخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 260 امنیتي کمرې نصب شوي وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت څاره. دغه هوایي ډګر 50 کاله مخکې جوړ شو چې له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول په میلیونونو ډالر عواید د هوایي ترافیک له لارې ترلاسه کوه. دا په داسې حال کې ده چې له نن څخه شاوخوا 2.5 اونۍ وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره د مالی او تخنیکی مرستې لپاره چمتو دی. هغې ویلې دي کابینه به ژر 1 میلیون یورو د دغه هوایي ډګر د بیا پرانیستې لپاره مرسته وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی هم ویلي هیله لري د کابل هوایي ډګر ژر پرانیستل شي. هغه ویلي دي دمګړی قدر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره شوې. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې پورشتیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی و او زهرجنه پوڅ کې خوړل یوه پرون مړ شوی. روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی وایي ولسمشر پوتین او دغه ساره جیو بایدن تر اوسه د افغانستان پر رسمي توګه نه دی غږېدلی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې تړلې ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم د بنګلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روان شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوی منیوای پیلو وړاندې به د کور کلی پروګرام خپور کو. خو تر هغه مخکې دوه مفصلی مرکې لرو. لومړی مرکه مو د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره ده. ښاغلی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي او هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر د حداقل ملکی الوتنو لپاره چمتو شي. د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې د کابل هوایي ډګر د ملکي الوتنو فعالیت بند شوی. د دې ډګر ډیر تخنیکی وسایل او تجهیزات ویجاړ شوی یا ورته زیان رسیدلې. په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تخنیکی ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کیږي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي. بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د طیارو سره ارتباطات ونیسي. ولې متاسفانه رېډار انوس فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم سي. د فعلاً د پاره کم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو. ولې ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیتري پروازو دپاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ دپاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کېږي. که خدای کول چې په 8 ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی دګر پرانس ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی دګر لاري باید وشي. تاسو د واتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیری سیستمونو ته، او ک ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي به حد د اندازې نه وتلی و، او تخریب د ټرمینال لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل سوي دي او تخریب سوي دي. د ټرمینالونو شیشې ماتې دي، د ټرمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ټرمینال د میډیکل کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي، هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي، د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي ټکر
وفاسب دغه خسارات هوایی دګر ته دا د خو ماته دلو مثلا هغه شپلار او وکیل دل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو غنګون پیخه کړی وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضی ساحه د ټرمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشې او بعضې سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینل کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دې ترمینل خوشې کاوه، چې نه پوهېږم د شپې دوې یا درې بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و هماغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنځ دوی داسې هر څه مکمل تخریب کړي وو چې هیڅ شی باید په ظرف د دوو میاشتو کې ونه رغول شي.
ولې امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوځي له لحاظه دغه نه غوښتل شي د دوی دغه تخنیک حالت فعال وی یا د دین سو استفاده وشي؟ څنګه
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز د نور امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلوده چې دومره غزافه تخریبات د په یو ملکی ترمینال کې کړی؟
په ټوله کې تاسو اوس به حتما یو ارزونه کړی وي هغه خسارات چې هوایی دګر تر رسیدلې دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وي؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو، یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادارو په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادارو د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي، داغه د سګاوی دي چې هر یو یې د 15 میلیونو ډالر نه اضافه قیمت لري، د مخابره سیستمونه په همدا رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15 میلیونو ډالر د کابل ملکی هوایي دګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي دګر د بیرته فعالولو لپاره بل دغه تخنیکی ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستو کې هم مرسته کوي، او دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي، د دې د مرستو اندازه مرسته نه معلومې چې څه اندازه مرسته کوي، فقط هغه تخنیکی همکاران مصروف دي. زموږ سره بعض هغه اکوپمنت چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي، خو نن هم منتظر دی تیاری د دوی چې راشي د اکمالات په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چلند وزیر دلی و هغه هم څه وعده کړي دي چې د ترمینل پر غوونه کې په شیشو اچولو کې، تعمیراتي چارو کې، د اوبو په سیستم کې، په بعضی نور تسهیلات کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي. خو دا غوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته، اته د مین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې چاو دي دونکو مواد پراته دي په ملکی هغه کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي، کافي پرسونل هم تاسو لري تخنیکی چې هوایي ډګر پرانیستل شي په بشپړ توګه؟
بله بله، پرسونل لرو، تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډیر یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللی دي، متاسفانه افغانستان څخه وتلی دي، د دوی په کومک چې د ایسایوی ویزه امکانات درلودل. خو په یواز کې موږ نوې ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرام جامو ته ټریننګو ته ضرورت لري، هغه به ډیر ژر په ظرف د 2 او 3 میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډک.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې له یو مسول ښاغلي وفا سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. اوس مهم لکه څنګه چې ژمنه کړې و، دویمه تفصیلي مرکه درته لرو د پښتون ژغورنې د غورزنګ لمشر منظور پښتین سره. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د غورزنګ د قوانینو لمخې محسن داوډ او هغه ټول کسان چې د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم غونډې اعلان کړې د پی ټی ایم غړي نه دی پاتې. له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په پیښور د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم د یو نوي سیاسي غونډې اعلان وکړ. د مشال ریډیو خبريال داود خټک منظور پښتین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نوي غونډه څنګه ګوري. په ځواب کې ښاغلی پښتین وایي
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل پارلمانی پارٹی جوڑا کو خدا زمون تجویز دے کٹول مگری پر دیر عزیش بل سیدہ کپنر راضی کے دل نمون با دا ملگر اس رزو دا خپل تجویز با فیصلہ کونا بلکہ دا جمہوری طریقہ باندے کا اکثریت خواہ حق را ٹھیک دا بیا پا صحابہ کے زمون دا ٹولو دا بشمول دا دگو ملگر را چنم پارٹی جوڑای موسیٰ نونگیا د دوی بشمول یو یعنی زمونږ میټینګ وشو چې پاتې مونږ آئین فائنل کړ، دا غیر پارلماني او پارلماني غامو هم فائنل کړ چې پی ټی ایم بغیر پارلماني وي. دوی په دې باندې سره وګرځل او کام ته مبارک باد هم په یو ویډیو کې مونږ مشترک ورکړ.
دا کم وختو
دا صحابه کې زمونږ میټینګ وشو په تاریخ ورته
تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ اوه میاشتې اول به اوه اته میاشتې بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دغه کار شروع کړ چې پارټي جوړول باندې.
نو منظور او بخښ تاسو د خبرې نه داسې سرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړول باندې نه یوازې دا چې رضانه یې بلکې تاسو به باندې ډیر سخت خفه یې.
زه خبره ده مونږ په تحریک رضایي مونږ ټول پښتانه هغه پښتانه چې د درې کاله د تحریک سره یې مزل کړی دی مونږ به وشتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي. نر کومه فیصله چې په اکثریت باندې په تحریک کې کیږي که زه یم قبل یې چې هغه مونږ ومنو.
تاسو دا فکر نه کوئ چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراتیک ګوند اعلان کېده نو هغه هم ډېر زیات خلک وو؟ هغه په اکثریت کې نه دي، یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي.
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک وو هغه دغه وو او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت دوه درې کسان وو نور نه وو.
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي؟ آیا دا د قبایلو په فائده کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي؟
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کویټه ته تللو اول تاسو هغه دا وکړو چې تاسو دلته زموږ نه په ووټ کې مقابله به وی کنه که تاسو یې کمی تحریکی نو مونږ چې ورته چې کمی تحریکی نو هغه خلک راپورته شول ټول جلسې مونږ سیاسی احتیاط چې کوم وو هغه وکړلې او ټولو پارټو خپل کارکنان هغه څوک راوتل زمونږ تحریک کامیاب شو. که پوهېږي ځای کې مونږ فیصله دا کړې وای چې نه نه مونږ پارلمان ته هم ځو نو ممکنه نه وه چې مونږ خپلې جلسې او اول چې کوم سټیج وو همو داسې کامیاب راچلولی. نو چې یو ځل مونږ کامیاب کړو بیا دا خلک ډېر خلک زمونږ سره روان شول بیا دغه د چا ته هم اجازات نشته چې یو فرد ده راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوډ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې د خپل سیاسي ګوند د اوس جوړ کونو دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر کې؟
او د پی ټی ایم په آئین کې د نه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی او په دغه کسانو امین را سره کړی دی په دې یعنی را سره ناس چې ویلې په دې اې را سره کړی چې بالکل دا ټیک په دې به ولاړ وو.
خو دې کې به یو بل پښتنه راوچتیږي هغه پښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داوډ تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی خو دې په هغه ټیم کې غړي نو دې بیا د پارلمان غړي څنګه جوړ شو؟ دې خو د پارلمان هم غړي جوړو.
او نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلي دي چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدل یعنی په عام منبر باندې هیڅ باندې پی ټی ایم نه دی لګولی. عہدیدار یې لګولی دی. دا واضح دی، دا موږ له څو میاشتې وړاندې ټول کام ته پیش کړی چې دا زموږ آئین دی، په دې چې څوک هم راسره تللی شي دا به زموږ آئین او منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی وشو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹھنے دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغه اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کال او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري. د دوی کال او فیل د پی ټی ایم ریپرزنټیشن نه کوي، دا دوی نوې جوړ شوی ګوند د هغې ریپرزنټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه را سره جوړ کړی و، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړ.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دي، نو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ وي، ممبرشپ کارت وي، ممبرشپ پروسس زمونږ اته میاشتې تیر شو په هغه کې دوی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي لپاره خپل ممبرشپ سیټ اپ وي، ممبرشپ یې دوی سره نشته نه کړی.
ظاهره خبره ده، زه به دې ته اختلاف ومه او په واضح ټوکی کې وته ویم. اوس دا یو اختلاف رامنځته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات څه وینئ؟
اولس د پی ټی ایم سره دی، پی ٹی ایم د اولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغو مقاصدو چې دوی په خپل خاوره د امن لپاره غواړي دا هغو ترجمان دی. ټول اولس د تحریک سره ولاړ دی، زما نشي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
هم دغه مطالبات خو د دې ګوندم کړي دي په خپل کم چې دی
تیرا تاسو ولې
د دې چې کم یعنی منشور چې کم جاری کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو، د هغه دفاع
منشور
کې نشته. کدا هر څه دی په دې منشور کې واچي، نو بیا به تاسو سره اختلاف دي سره پاتې کیږي که بیا دې ګوند جوړي؟
زمونږ خو اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی، زمونږ خو اختلاف د یوازې د هغو سره دی چې څوک په دې وطن کې ظلم جبر کوي. زمونږ صرف موقف دا دی، بل موقف مو دی چې مونږ تحریک د کام سره یو وعده کړې وه، په خپله وعده ورسره قایم یو، ستاسو د امن دپاره به مونږ مزاحمتي سیاسي تحریک غیر پارلماني توګه چلوو.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو په هیګی چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپور ته وښی. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي، یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډیر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډیر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډیر مثبت اغیز لري. زما په ټول خويندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ خوانځي ته تلو ماشومان لو او زمنګ مور پلار خپل مابین کې ډیر صمیمی او یو بل ته احترام درلود یو بل درکول موږ په ډیر جم فکر سره تلو او خپل زده کړې مخز د کولې او تر اوسه پورې هم همداس شاندې او دا د کورنۍ په غړي باندې ډیر مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه او د غوی پشان منګه هم هم د خپل رفتار کردار زده کوو خپل ژوند کې پیاده کوو نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مروازیا توی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکو ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځینې نور سره همداسې خشن رفتار کوي هغوی نه درکوي ځکه چې هغوی اوقدمن لو شوي او الحمدلله زه د خپل ژوند راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې خیاړی کې دی وی سالمه کورنۍ سرګندو یانه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګیا الګو کېدل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت هوای چې د خپل اولادونو د خیروزل په منځوري دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړي کې سره پالي
او همیش خوړم چې د خپل ماشومان او اولادونو مخکمه د خاوند سره ښه رویه وکړم او همدا سمې خاوند هم په دې باره کې ډیر پویږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومان ډیر تاثیر لري او روحیه یې ډیر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي د ماشومان مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم یوام داسې چې زما خاوند کله بعضی وخت جګر خونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکم چې خدای مکړه په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانته د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخس کې وننسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي خو په ورسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پرې خودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي لانجی کوي کله چې هم کور ترا شو دوی جنگي زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم د خپل کارونو نه او همیشه د دې په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي ورسره زما چې کوم کوچنی ورونه دوی هم فکر خرابيږي ورسره او کله چې هم د کار را شو یا مکتب را شو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې د سره مان هم تعلیم پاتې شو ډیر کارونه پاتې شي.
د مور پلار په مینس کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتې پیغلی شي هغه خاوندان وکي هغه به خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دې نه یو خټول نه یو خي اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی ولکان به خپل کورنوي ته انتقال یو دغه نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تاریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د ملي محبت او د وحدت د جون امر شوی دی رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم مې رضات الله احساس دی. د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت ښه وي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم، د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي. کله مور پلار په منځ کې جنګ یي، شخړې یي، هېڅکله د هغوی ماشومان درس نه سي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا د دې تورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړې دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل مایندس کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د سیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکي. په دې خاطر چې دوی خپل مایندس کې د دغه قرارداد د مخې کم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او ژور معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپل ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېر سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنی دغه اختلافات، دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي. که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکاري چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري، د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته بیايي. یو ډول بل دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپل سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، سپک او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمه فضا ایجادول هم اول ګام دې پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام دې کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط
ده. ډېره زیاته مننه کوم، کور وده.
سلام.
قدر قدر من دوستانو دا او د دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
Let's go.